یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې دی او هیواد یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې نوې ژمنې کړې دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا دفاع وزارت وایي له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې فرمان لاسلیک شوی دی. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هر څه مخکې نوریاس نوري ته غوږ شئ چې خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن کابل ته په سفر کې له خپل افغان ساری د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی او افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. د کندهار چارواکي د دې ولایت په میوند او معروف ولسوالیو کې د دولت یو دېرش وسلوالو مخالفانو ته د مرګ ژوبلې دی وختو خبر ورکوي. د امریکا دفاع وزارت وایي له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو امر لاسلیک شوی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته په سفر کې له خپل افغان ساری د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی او افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. نوموړی نن سهار وختي کابل ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغۃ الله احمدی په یو خبری کنفرانس کې وویل چې ښاغلی قریشی د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې خپلې اعظمي هڅې وکړي.
ما بر گفتگوهای مستقیم میان طالبان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کردیم. پاکستان نیز تعهد سپرد تا در این امر هم تلاش هایش بکند.
افغان ولسمشر اشرف غنی سره د قریشی د کتنې په اړه د ارګ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې دواړو لورو د دوه اړخیزو اړیکو او مسایلو، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت، د سولې د پروسې او د بین الافغاني مذاکراتو د راتلونکي اقداماتو په اړه بحث او خبرې وکړې او په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاري مهمه وبلله. په څه کم دوه اونۍ کې دا کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دوهم سفر دی. ښاغلی قریشی د قوس په څلېرشتمه کابل ته په سفر کې د افغانستان، پاکستان او چین په دوهم درې اړخیزه غونډه کې پر ګډون سربیره د افغانستان د حکومت له مشرانو سره هم کتلی وو. په کابل کې له سفر وروسته قریشی نن په یو ټویټر کې په یو پیغام کې لیکلي چې له افغان مشرانو سره د سولې په اړه ګټورې خبرې درلودې او بل تمځای به هم ایران وي. هغه ویلي چې د سولې د پرمختګ، د سولې د هڅو د پرمختګ لپاره سیمه ایز همکاري مهمه ده. خبرونه له ازادۍ رادیو اوري. د کندهار چارواکي د دې ولایت په میوند او معروف ولسوالیو کې د دولت یو دېرش وسلوالو مخالفانو ته د مرګ ژوبلې دی اوښتو خبر ورکوي. د کندهار د امنیت قمندان سکرتر قسیم آزاد وایي تېره شپه افغان ځواکونو د معروف ولسوالۍ اړوند په توغړي او منیبند سیمو کې د طالب وسلوالو پر هغه موټریز کاروان برید وکړ چې له سیمو څخه د سیمې څخه د تېرېدو په حال کې و. د آزاد په خبره په دغه برید کې دولس وسلوال وژل شوي او لس نور ټپیان دي. نوموړی وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم بهرنیو هوایي ځواکونو د وسلوالو یو موټر په نښه کړی او پکې سپاره و کسانې وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د آزاد په خبره برید تېر ماخستن د بهرنیو هوایي ځواکونو الوتکو د میوند ولسوالۍ اړوند شلغمۍ سیمه کې ترسره کړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان امنیتي چارواکو د دغو اداو په اړه څه نه دي ویلي. د غزنی چارواکي وایي غزنی ښار ته څیرمه د قلاتي په سیمه کې څلورو وسلوالو یوه طلاق شوې میرمن په ډزو وژلې ده. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شل کلنه ښځه و میاشتې وړاندې د کورني تاوتریخوالي له امله له خپل خاوند جلا شوې وه او د خپل پلار په کور کې اوسېده. نوري زیاته کړه چې پرون ماښام شاوخوا 5:30 بجې کور ته څلور وسلوال ننوتي وو، هغه یې وژلې او ورور یې هم ټپي کړلی دی. وسلوال له سیمې تښتېدلې دي. د نوري په خبره د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. خبرونه له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا د دفاع وزارت وایي له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو امر لاسلیک کړی دی. د متحدو ایالتونو پوځ هم تایید کړی چې له سوریې د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان لاسلیک شوی دی. د امریکا ولسمشر د دسمبر په 19 نیټه له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه اعلان کړه. ویل چې په سوریه کې داعش ځپل شوی او سرتیری بیرته ستنېږي. د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو غړو او د واشنگتن نړیوالو متحدانو د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړې انتخابونه کړي دي. ځینو منتقدانو له سوریې د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه په دغه هیواد کې له کرد وسلوالو سره خیانت بللې. یو شمیر نور بیا ویلي چې دا به ایران او سوریې ته چې په سوریه کې فعال دي روسیې ته چې په سوریه کې فعال دي برای ور په برخه کړي. متحدو ایالتونو په 2015 کال کې سوریې ته خپل ځمکني ځواکونه استولي وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه به سوریه کې د ایران د دایمي حضور د مخنیوي لپاره د اسرائیل هڅې بندې نه کړي. نتنیاهو پرون وویل موږ به په سوریه کې د ایران د پوځي حضور پر ضد خپلو اقداماتو ته دوام ورکړو او هلته به خپل فعالیتونه پراخ کړو. له سوریې څخه د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر پریکړې لکه څنګه چې مخکې مو ویل سخت انتقادونه شوي دي. زیاتره منتقدان په دې باور دي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو وتل به په دې هیواد کې ایران او روسیې ته برای ور په برخه کړي. او د ایران د بشري حقوقو د زنداني مدافع وکیل نسرین ستوده خاوند رضا خاندان په ایران کې توقیف خوشی شوی دی. دا خبره د هغه مدافع وکیل محمد مقیمی پرون یکشنبه په فیسبوک کې کړې ده. د مقیمی په خبره د خاندان تر خوشی کېدو وروسته هم میرمن ستوده او هم بل فعال فرهاد مسیمی خپل غذایی احتساب پای ته رسولی دی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د ازادۍ رادیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکه خبرو. په داسې حال کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې دی، اسلام آباد وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره به خپلې وروستۍ هلې ځلې وکړي. دا موضوع به په یو تحلیلي مرکه کې هم وڅېړو. د خوست له شیخ زاهد پوهنتون څخه سکال د نجونو په ګډون سلګونه محصلین فارغ شوي دي.
شیخ زاهد پوهنتون 1492 تنه محصلین جامع ته وړاندې کړي دي چې 459 محصلین دي.
د کونړ والی وایي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو له یو شمیر مشرانو سره د سولې خبرې روانې دي.
دغه سره مناسته شوې ده، دغه سره ملاقات شوې ده او دا ملاقات به انشاءالله دوام ورکو.
نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د دفاع وزارت وایي له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه فرمان لاسلیک شوی دی. په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې لپاره خپلې وروستۍ هلې ځلې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی نن په یو خبري کنفرانس کې ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په یو ورځني سفر کابل ته رسیدلی او د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره هم کتلی. ټاکل شوی چې ښاغلی قریشی به نن له افغان ولسمشر سره هم وګوري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپور کې.
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې لپاره خپلې وروستۍ هلې ځلې کوي. نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د یو ورځني سفر لپاره نږدې 9 بجې کابل ته راورسید او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي صبغت احمدی وایي چې په لومړي سر کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره وکتل او دا وري په سیمه ایزه کچه په افغانستان کې د سولې په تړاو پر مسولیت اخیستنې ټینګار وکړ. خاغلی صبغت احمدی دا هم ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدا شان په دغه خبرو کې ژمنه وکړه چې وسلوال طالبان بل افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي.
یک موردی که این بار پاکستان زیاد روش تاکید کرد مسئله مسئولیت پذیری مشترک منطقه برای آوردن صلح در افغانستان بود و حکومت جدید پاکستان بر تعهدش مبنی بر عدم مداخله در سیاست داخلی جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کرد.
تاکل شوی چې خغلی قریشی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم وګوري د بهرنیو چارو وزارت وایان صبغت احمدی وای د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلدی وروسته د سیمه هیوادونو روسی ایران او چین ته هم د افغان سولې په اړه سفرونه وکړي. دا په 13 ورځو کې کابل ته د خغلی قریشی دوهم سفر دی. خغلی قریشی تر دې مخکې د روانې میاشتې په 15 نیټه هم د چین افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه سفر په اړه 13 ورځ رسنیو تا په لیګلی بیان کې د سیمې هیوادونو ته د خغلی قریشی د سفر هدف له ګاونډیو هیوادونو سره د تماسونو د ساتلو په برخه کې د پاکستان د پالیسۍ یو برخه ګڼلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د افغانستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته په سفر ووزي چې 13 په ابوظبي کې د افغان طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمن مخامخ خبرې وشوې چې 3 ورځې دوام وکړ. په دغو خبرو کې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازو هم ګډون کړو. او تکل صاحب تازه خبر ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم کتلی دي. د دغه کتنې جزئیات لا نه دي په ډاګه شوی. په دې اړه به وروسته اوریدونکو ته معلومات ورکړو. مالې تکل صاحب
ډیره زیاته مننه. اکرام صاحب قدر من اوریدونکو د کابل کې د ازادۍ رادیو د خبريال په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې دی او د پاکستان حکومت یو ځل بیا ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په برخه کې هیڅ راز مرستې او هڅې به ونه سپموي. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان د پاکستان د هڅو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې له مسلې نه ډېره ګټه پورته کړې. د سیاسي چارو کارپو او د پاکستان منتقد احمد سعیدی وای د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په همدې خاطر کابل ته راغلی چې د افغانستان د سولې له مسلې نه نوره ګټه هم ترلاسه کړي. له ښاغلي سعیدی سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړې ده. ښاغلي سعیدی، د مرکې په پیل کې د پاکستان د هڅو په اړه وویل:
په دې ورځو کې د افغانستان په واره کې پاکستانیانو ته لوی اختر دی. لوی اختر په دې مانا چې پاکستان غوښتل چې امریکا مستقیماً د طالبانو سره مذاکره وکړي. دا کار وشو. طالبان ارزو درلوده، پاکستان ارزو درلوده چې یو وار بیرته پاکستان مطرح شي، چې ترامپ عمران خان ته نامه ولیکل د ځان خواهش وکړه. بخبر هم داده چې امارات متحده عربي سعودي چې د پاکستان یاران دي، په دې قضیه کې شریک شو، په دې معامله کې شریک شو. اوس حکومت افغانستان آماده شو چې طالبان منه چې نیاز سیاسي په قدرت کې سرتاسری هم جانب شریک شي. دا د پاکستانیانو آرزو د دې لپاره قریشي راغلی چې د دې نور هم برابرګوري وکړي په خپل ګټه کې.
انا فکر کوي چې پاکستان له دغه حالت نه له هر خوا په ګټو کې هم د نړیوالې ګټې او هم له افغانستان طرفه
دنیا ته داسې پاکستان وخیل چې پاکستان نقش لري. پاکستان هر څه کولی شي. د پاکستان عزت اوچت شو. افغانستان هم مجبور ده چې پاکستان ته هر حد یغل یو نوک اشاره ورکړي چې تاسو لطف محرمات غواړو. بل بیانو د امریکایان مطرح ده. امریکایان اوس د طالبانو په مخ کې زنګول شو، یعنې زانو وهل، په زنګول شو. نور به هر څه د پاکستان به ګټه کوي.
بلی خو ښاغلی سیدی، فکر کوئ چې پاکستان به دا ځل د افغانستان د سولې په مسله کې صادقانه او رښتینې همکاري وکړي؟
چون دغه سولې د پاکستان به ګټې دي، د پاکستان د حامیانو په ګټې کې دي. بلې، پاکستان دا کار کوي چون د پاکستان به ګټې دي، د پاکستان د حامیانو په ګټې کې دي، نه د افغانستان د ټول ملت په ګټې کې.
د سیاسي چارو کارپو په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې او په دې اړه خپل نظر څرګنداوه چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې د پاکستان ژمنې هسې تبلیغاتي خبرې دي او پاکستان غواړي چې له دې لارې په خپله ګټه د ځان لپاره کار وکړي د نړۍ په کچه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. دا وخت د غرمې 12:15 دي. د خپرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واورئ چې فیروزه عزیزی چمتو کړي.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت وایي سږکال یې د هیواد په 24 ولایتونو کې تر 215 د اوبو لګونې پروژې پلي کړي. د دغه وزارت نه په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د اوبو لګونې پروژو په تطبیق کې 2.9 میلیارد افغانۍ لګول شوي او 150,000 کرنیزې ځمکې ورسره خړوبې شوي دي. د افغانستان د کرنې وزارت په خبره له دغه پروژو نه 1.2 میلیون افغانان برخمن شوي دي. د یاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ تر دې وړاندې 50% کرنیزې اوبه به د ناسم مدیریت له امله ضایع کېدلې، خو د دغو پروژو په پلي کېدو سره د اوبو دغه اندازه ضایعات 15% راکم شوي دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې ډیری ځمکې د اوبو د نشتون له امله شاړې دي، او که د اوبو لګولو لازم سیستمونه رامنځته او د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول شي، دا به تر ډیره په دغه هیواد کې کرکیله پراخه او د بزګرو اقتصاد پیاوړی کړي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي سږکال په دغه ولایت کې د زعفرانو محصولات زیات خو قیمت یې راټیټ شوی دی. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر سعد خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل په 1990 مریز کال کې په دغه ولایت کې 1,50,000 زعفران تولید شوي، خو د 1 کیلو زعفرانو قیمت 450 امریکایي ډالر دی، حال دا چې مخکې به 1 کیلو زعفران تر 2,000 ډالر پورې پلورل کېدل. د ښاغلي خطیبی په خبره دغه ولایت ګڼ شمېر خلک د زعفرانو د کښت په برخه کې په کاروبار بوخت دي او له همدې درکه خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 1.5 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، 1.5 کیلو بوري بوره 1,200 افغانۍ، 1.5 منای بوري وریجه 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 8.5 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 5.5 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو باندې اسور په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، 1 یورو 80 افغانۍ 40 پوله، 1 انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 80 پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، 1 ایراني تومان 50 افغانۍ پوله، 1 هندۍ کلداری 1,080 افغانۍ او 1 پاکستانۍ کلداری 500 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د نورو موضوعاتو له وړاندې کولو مخکې ورزو ټاپ نړیوالې موضوع ته چې د وړاندې کېږي. د امریکا دفاع وزارت وایي له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو فرمان لاسلیک شوی دی. د فرانسې خبري اژانس د امریکا د پوځ د ویان پرونی خبرې راخیستې دي چې ویلي دي د سوریې په برخه کې اجرایوي فرمان لاسلیک شوی دی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره صالح محمد صالح د شیبه چې دا موضوع البته تعقیب کړې ده په سټوډیو کې راسره دی. صالح صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. د امریکایي پوځیانو د وتلو د فرمان جزئیات څه دي؟ دقیقا څه پکې ویل شوي دي له سوریې نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په فرمان کې؟
ډېره مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي چې له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو فرمان لاسلیک شوی دی. سی این این ټلویزیوني شبکې ویلي چې دفاعي چارواکو د دغه فرمان لاسلیک کېدل تایید کړي دي. دې شبکې د بل مقام خبرې هم راخیستې چې ویلي دي دفاع وزیر جیماتیس چې له دغې څوکۍ څخه په لرې کېدو دی دغه فرمان لاسلیک کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره چهارشنبه په ټویټر کې په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې موږ په سوریه کې د داعش تروریستي ډلې په وړاندې بریالي سوي یو. هغه په دې ویډیو کې له سوریې څخه د شاوخوا 2,000 امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه هم اعلان کړله او ویل چې له دغه جګړه ځپلي هیواد څخه به ټول امریکایي ځواکونه وباسي.
سالی صاحب، له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې له کبله پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ باندې یو لړ انتقادونه هم شوي دي، که د دې انتقادونو په اړه لږ وضاحت ورکړي اوریدونکو ته؟
د انتقادونو وسم روان دي تکل صاحب د امریکا د کانګرس هم دیموکراتو هم جمهوریت غوښتونکو غړو هم پخوانیو حکومتي رهبرانو او د واشنگتن نړیوالو متحدانو د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړې انتقادونه کړي. ګڼو انتقاد کوونکو ویلي چې له سوریې څخه په ناببره توګه د امریکایي پوځیانو وتل به په سوریه کې له کورد متحدانو سره خیانت وي. امریکایي ځواکونه له 2015 میلادي کال راهیسې په سوریه کې دي چې د سوریې له عرب او کورد متحدانو سره د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. انقره بیا تور لګولی چې د کوردانو دغه جنګیالي له هغو کورد افراطي وسلوالو سره ارتباط لري چې په ترکیه کې فعال دي. نور انتقاد کوونکو بیا ویلي چې دا به ایران او روسیې ته چې په سوریه کې فعال دي بریاوي په برخه کړي. د فرانسې ولسمشر ویلي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر وروستۍ پریکړه سخت خواشینی دی چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب یې کړې ده. ایمانویل مکرون پرون یکشنبه په چات کې یوه خبري کانفرنس ته وویل چې ټول متحدان باید یوه او بل ته د باور وړ وي. د ولسمشر ټرمپ ځینو نږدې متحدانو هڅه کړې چې په عامه ولسمشر وهڅوي له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د ولسمشر ټرمپ پر بهرنۍ پالیسۍ د اعتراض په ډول تیره پنجشنبه استعفا وکړه.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. واورېدل چې د امریکا دفاع وزارت وایي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو فرمان لاسلیک شوی دی او ډېر ژر به دا فرمان عملي شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ ولی وایي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو له یو شمیر مهمو مشرانو سره لیدلی دي او له هغو سره د سولې په اړه خبرې روانې دي. د کونړ ولی وایي د هیله مند دی چې دا خبرې به له ځان سره ښه زیری ولري. د دې موضوع جزئیات له کونړه د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته وویل له کومې ورځې چې کونړ ته راغلی هڅه یې دا ده چې د وسلوالو طالبانو سره د جنګ په ځای د خبرو له لارې ستونزې حل کړي. چې تر اوسه یې د طالبانو یو شمیر مهمو مشرانو سره اړیکې نیولي او لیدنې هم کړې دي.
او دا ملاقات به انشاءالله دوام ورکو. موږ په څو برخو کې به کار پیل کړی. لومړی د بسازي انکشاف په برخه مخنیوی نوي، دویم د معرفت او د سیاحت برخه په وړاندې به ستونزې نه جوړېږي او د موږ نصاب تعلیمي او نظارت باندې موږ لخوا وي. دریم د اوربند په مسایلو نیم بحث روان ده. انشاءالله زه باوري یم چې دا برخه به هم پیاوړې شي.
هغه وای جنگونه او وژنې ستونزې نشي حل کولی بلکې زیاتوي. نو وسلوالو مخالفینو ته هم په کار دي چې جنگ ته د پایټکی ایښودو دپاره افغان حکومت سره خبرې وکړي.
زه خپله په دوی مې غږ ده چې د افغانانو سره ناستې ته تیار شي. هیله مې دا ده چې دوی مذاکرې پیل کړي او افغاني حل لار وباسو او افغاني لار ته حل ته ورسیږي.
تر اوسه په کونړ کې د وسلوالو طالبانو قومندانانو او نور مشرانو د حکومت د مسؤلینو سره د شو خبرو پاړه څه نه دی ویلي، خو خلک د دولت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې افغان حکومت سره دې خبرې وکړي ځکه چې د جنگ دواړو خواو ته افغانانو ته زیان رسیږي.
نو الله جل جلاله نه موږ سوله غواړو د مخالفینو نه ځکه چې ډېری نیتې شولې په افغانستان کې ډېری کونډې او یتیمان شول او الله پاک درهم وکړي چې نور سوله راشي په افغانستان کې، چې نور د دې جنگ نه لاس واخلي او سوله وکړي. د افغانستان د خلکو سره ټول مسلمانان دي، تو طرفه مسلمانان دي چې سوله وکړي او نور جنگ نه لاس واخلي.
نوم می امام صدین د سوکې ولسوالۍ اوسیدونکي. امام غږ پیدا د څومره زرزر کیږي چې نور د افغانانو دا وینه تو یول ونه شي او یو سکون او یو آرام ژوندګی ریشي دا زموږ لپاره ډیره بهتره وي. په وسلوالو غږ دا د څومره الله د لپاره دا وسلې پزمک کې د یوګه پوګه د خپل نظام سره ودرېږي.
د کونړ والی د ولایت په کچه د وسلوالو طالبانو مشرانو سره د شو خبرو څخه په داسې حال کې پرده پورته کوي چې تیره ونه په بوزوبۍ کې د وسلوالو طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ خبري وشوي، خو د وسلوالو طالبانو لیگل شوی پلاوی د افغان حکومت هیئت سره له خبرو کولو انکار وکړ.
خبري مجله اوري. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د نن ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطلب خپره شوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان په تړاو د بیلابیلو مهمو مسایلو په اړه لیکنې او سرلیکنې خپرې کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مخاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې د ملي وحدت حکومت د عمر څو میاشتې پاتې دي، ولسمشر غني په یو حیرانوونکي اقدام کې امرالله صالح د کورنیو چارو وزیر او اسدالله خالد د دفاع وزیر په توګه وټاکه. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې دا دواړه د ولسمشر د خوښې وړ څیرې نه وي. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې دغه ټاکنې په داسې وخت کې کیږي چې د سولې خبرې روانې دي او ښکاري چې امریکا او پاکستان سره ډېر نږدې شوي. د سر مقاله لیکونکو باور ښایي ولسمشر دا احساس کړی وي چې راتلونکي بدلونونه داسې لوري ته په حرکت دي چې پاکستان به د سولې په خبرو او داسې نظام په جوړولو کې چې طالبان به یې هم یوه برخه وي مهم رول ولري. نو ځکه یې په نظر خپلو دوو مهمو وزارتونو ته د پاکستاني زرو څیرو په ګمارلو اقدام کړی دی. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر په اړه لیکلي دي. مسیر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په حواله لیکلي چې شاه محمود قریشي به د سیمې څلورو هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې افغانستان ته هم سفر وکړي. په اعلامیه کې راغلي ټاکل شوی چې دغه سفر نن له کابل نه پیل شي او بیا نوموړی ایران، چین او روسیې ته هم سفر وکړي. مسیر د سرچینې په حواله یادو هیوادونو ته د قریشي د سفر هدف د اړیکو پراختیا ښودلې ده. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې ایریک پرنس غواړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کمپنیو ته وسپاري. په مطلب کې وړاندې راغلي له افغانستان نه د نیمایي امریکایي سرتیرو د احتمالي ایستلو تر پریکړې وروسته لویدیځو رسنیو راپور ورکړی چې پر ولسمشر ټرمپ د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په تړاو فشارونه زیات شوي دي. ورځپاڼه لیکي امریکایي ورځپاڼه واشنگټن اگزماینر په خپله یو مقاله کې لیکي چې د بلک واټر کمپنۍ پخوانی رئیس ایریک پرنس له ډونالډ ټرمپ سره خپل اړیکې نږدې ساتي او نوموړی دې ته هڅوي چې د افغانستان جګړه قراردادي او خصوصي کمپنیو ته وسپاري. په مطلب کې دا هم راغلي چې د بلک واټر پخوانی رئیس له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو او د امریکا د دفاع وزیر له استعفا وروسته ویلي دي چې موږ را روان یو.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د خوست له شیخ زاید پوانتون څخه سکال نږدې 1100 تنه فارغ شوي چې 450 پکې خځې او نجونې دي. د خوست د دې پوهنتون چارواکي وایي د محصلانو د کرنې، طب، انجینرۍ، ښوونې او روزنې، شریعتو، حقوق، اقتصاد، ژبو، ادبیاتو او څو نورو پوهنځیو کې لوړې زده کړې کړي دي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راپور راکوي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون چارواکي وایي چې سکال د یاد پوهنتون څخه نږدې 1100 محصلان فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شول. د یک شنبه پر ورځ د شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس پوهندوی عبدالخلیل افغانی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په یاد پوهنتون کې د زده کړو د ښه کیفیت له کبله محصلان له لازمو علمي او مسلکي وړتیاو برخمن دي او دوی هیله لري چې ډیری به یې حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې رسمي دندو لپاره جذب شي. د شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس د سکال د فارغانو په باب وویل
سکال شیخ زاید پوهنتون 1499 تنه محصلین جامعې ته د خدمت په مخه وړاندې کړي دي چې د هغې جملې څخه 459 محصلین دي. فارغین چې کومه دي په هغه کې زراعت، طب، انجینري، ښوونه روزنه، شریعت، حقوق، اقتصاد، ژبه، ادبیات، ټولنیز علوم، کمپیوټر ساینس، ویترنری دا 15 شامل دي.
عبدالخلیل افغانی زیاتوی د زده کړو او تحصیل پر مهال شیخ زاید پوهنتون یو شمېر محصلان کاری زده کړو لپاره ځینو حکومتي ادارو ته معرفي کړي چې په دې کار سره په حکومتي ادارو کې د هغوی د جذب امکانات ډېر شوي دي.
دوی کار هم زده کوي او د دوی سره یو شناخت هم پیدا کېږي. د همدغه شناخت په نتیجه کې چې هلته کله بستونه اعلانېږي چې دوی عملي زده کړې کړي په هغه ادارو کې د کار سره بلدتیا موندلې وي نو دوی ته بیا د جذب امکانات پیدا کېږي.
په پوهنتونونو کې یوه بله مهمه مسله په خپله د استادانو د ظرفیتونو او علمي کچو لوړول دي. د شیخ زاید پوهنتون سرپرست رئیس وایي
15 د مختلفو پوهنځیو استادان چې کوم دي هغه د هیواد د نن او د هیواد نه بهر د ماستری او دکتورا په پروګرامونو کې مصروف دي.
بل لوري ته یو شمېر کتونکي او د نظر خواندان د ټولنې په ځانګړي ډول ځوان کهول کې د لوړو زده کړو تحصیل او تعلیم د ډېرېدو ټولنیزې اغېزې مهمې بولي او وایي چې په دې سره ولس کې ښکاره فکري، ټولنیز او کلتوري بدلون راغلی دی. د پوهنتون یو تن استاد پوهنمل احمد جاوید شکیب وایي
په مثبتو تاثیراتو کې موږ ویلی شو چې اول یو ستر فکری بدلون یې دلته رامنځته کړی، دویم مهم بدلون یې دا ده چې خلق تحصیل ته او تعلیم ته تشویق شوی دی، دریم دا چې د خلکو د کلتور سطح اوچته شوې ده. له دې سره همدارنګه دغه کوم کسان چې له دې ځینې فارغېږي له پوهنتون نه دوی خپلو کلیو ته ځي، اولته په کلیو کې خلکو ته یو مثبت پیغام وړاندې کیږي.
یاد دیوی د خوست شیخ زاید پوهنتون ټول شپاړس پوهنځي لري. په یاد پوهنتون کې د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه د 323 ښځینه محصلانو په ګډون خواوشا 8000 محصلان په تحصیل بوخت دي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام زما رایه زما حق وړاندې کیږي. خو لومړی نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته په سفر کې له خپل افغان ساری د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی او افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی په یو خبری کانفرنس کې وویل چې ښاغلی قریشی له خپل ساری صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې خپل اعظمي هڅې نسپموي. د کندهار چارواکي د دې ولایت په میوان او معروف ولسوالیو کې د دولت یو دېرش وسلوالو مخالفانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. د امریکا دفاع وزارت ویل سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو امر لاسلیک شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه به په سوریه کې د ایران د دایمي حضور د مخنیوي لپاره د اسرائیل هڅې بندې نه کړي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د کابل ولایت د رایو بیا شمیرلو څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د کابل د انتخاباتو په تړاو دوی ته نیمایي اسناد نه دي سپارلي. له بل خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای ټول هغه اسناد چې د شکایتونو کمیسون غوښتي وو ورسپارل سوي. تفصیل د ناجي صافي په راپور کې.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر راتلونکو څلورو ورځو پورې د کابل د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان خبره کوي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي تر اوسه د کابل د انتخاباتو د تقلب او سرغړونو په تړاو دوی ته اسناد نه دي سپارل شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان او کمشنر علي رضا روحاني د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم اسنادو ته چې موږ د کابل د انتخاباتو د څېړلو لپاره اړتیا درلوده په خواشنی سره چې تر اوسه یې نیم اسناد هم نه دي لیږل سوي. هیله من یو چې جدن دا اسناد موږ ته وسپاري.
د شکایتونو کمیسون وایي په نتایجو کې ځنډ د دوی کارونه هم له ستونزو سره مخ کړي دي. له دې ټولو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د 29 ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان کړي او ویلي چې د کابل د رای شمیرنې بهیر هم پای ته رسیدلی او تر یکشنبې ورځې پورې به اعلان کړي. خو دغه کمیسون یو شمېر کمشنران وایي د کابل په انتخاباتو کې ستونزو ته په کتو ابتدایي نتایج به د قوس میاشتې تر پایه پورې اعلان نشي.
دا چې عام خلک څه وایي له دوی به یې واورو.
زه محمد نسیم خویشم دا وروره له کمیسون د انتخاباتو نه دا چې انتخاباتو کې باید څېړنه وکړي او ښه صفا معلومات وکړي. زر دي نتایج اعلان کړي د خلک ټول بمدغه باندې دي چې اوس دې نتایج اعلان شي نتایج نه دي اعلان شوي.
زما نوم نجیب الله دی. زه غواړم چې د پارلمان انتخاباتو نتیجه ډېر به ژر معلوم شي.
نوم می عبدالغفار ده دغه انتخابات زرد زره لاره معلومه شي ری سفید تور سپینه لاره معلومه شي
دا چې د کابل ولایت رایڅ ډول او څنګه وشمیرل شي او لومړنی نتایج به کله اعلان شي په بیا شمیرلو کې خو بستون زینبې په دې اړه مو بحث را بللې چې د کابل په سټډیو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی میلمانه دي دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم لومړی پوښتنه له سادات صاحب نه پیلو سادات صاحب که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د کابل ولایت د رایو نتایج سوي دي
ډیره زیاته مننه کوم افغان صاحب تاسو ته د مینی صاحب ته تاسو جوړ قدمونه اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم د تاسو په جریان کې استه چې د کابل د یو سلو دوه اتیا د رای ورکونې مرکزونو شمارش د سره تر سره شو هغه چې هغه هم د ټاکنو شکایتونو کمیسیون فیصله کړې و د غیر وروسته شپږ دېرش نور محلونه هم دوی راسته ولي و هغه هم وشمیرل شو او د اوس ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې کار کې وي تر څو هغه سیستم ته داخل کی تر دې د مپوز تاسو سره خبرې کوم پنځوس سلنه د معلومات سیستم ته داخل شي دی او دا نور به هم سیستم ته داخلي کی او د راتلونکو نه په سر کې به ان شاء الله د کابل ابتدایي لس هم خور کړو
مروجانه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ګلې کې وای هغه لازم او اړین اسناد چې د لازم او د انتخاباتو کمیسون باید مکتوس پاره تر اوسه پر نه سپارل شوی تاسو معلومات څخه د انتخابات خپلواک کمیسون وای چې موږ د معلومات سپارل دي ا دغه لازمي معلومات ته سپارل شوی
سلام تاسو افغان صاحب صادق صاحب تاسو موږ ټول اوریدونکو ته د شکایتو کمیسیون هغه قانوني حق چې درلود او دوی د دې غوښتن کې و چې یا باید رائے باطل شي او که بیا نه باطلېږي دوی باید هغه ټول د ټاکنو مواد دوی ته ورکړي تر څو دوی په خپل فیصله کې لسره تجدید نظر وکړي خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه مواد چې په کمیسیون کې شتون درلود هغه یې ورکړل خو ستونزه زیاده چې مواد له پیل څخه تکمیل لوه مرکزونو او محلونو جوړ فهرستونه یې نه درلودل ډېرې ځایو بیا که و قلمي و او ستونزه یې درلودې د دې تر څنګ ژورنالونو ستونزه درلوده فورم د نتایج یا هم ریزلټ شیټونو ستونزه درلوده نو که دوی ور هم کړي او دا اسناد تکمیل نه و نو څه به ورکړي هغه څه چې و هغه یې په اختیار کې ورکړي دي او همدا د دې لامل سو چې د کابل د دریم ځل لپاره بیا شمیرنه وسوه د هغو مرکزونو او محلونو رایې چې وشمیرل سوې تر اوسه پورې هم د درویشتو محلونو رای لا موضوعی گونګه ده او د کمیسیون رهبری یعنی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رهبری تر اوسه دغه په اړه کوم تصمیم نه دنی ولای د شکایتو د کمیسیون لخوا یو هیات هم ولې ګلس چې دغه درویشو محلونو وضعیت په څنګه کې ځکه دا بلو باکسونو کې ځای پر ځای سوي دي چې د خپل خلاف د طرز عمل د ځکه په دې بلو باکس کې فهرست جورنال فورمه د نتایج او د ورق او ورقه چې رای کې کارول سوي وي د رای ورقی هم ټولی یو ځای دی یعنی د خپل دوی طرز عمل نقص کړی دا او دا چې د دغه درویشتو محلونو موضوع به څنګه کیږي د توایت کمیسیون ځواب ورکړي چې تر اوسه پورې خبره غونډه
صادق صاحب مروه جنوي چې تاسو مواد سپارل دي خو تکمیل وبشپړ نه دي
هغه څه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل ولکه کې درلودل هغه ټول نه دا چې هغه دغه کاپیانی بلکې اصل مو د شکایت کمیسیون ته وسپارل تر څو دوی وتوانیږي شکایت ته درست رسیدګي وکړي او هغه اړین معلومات چې دوی ضرورت لري هغه په خپل اختیار کې ولري سید په ځینو مواردو کې به ستونزې او مشکلات وو یا به هم اسناد مکمل نه وو یا هم ریزلټ شتونو کې به ستونزې وا خو په همدغه اساس باندې بیرته یو سل دوه اتیا مرکزونو د بیا ځل شمیرلو لپاره څه ضرورت وو خو همدغه موارد د دې بایښ ول چې د ټاکنو شکایت کمیسیون پریکړه وکړي چې یو سل دوه اتیا مرکزونه بیرته سره وشمیرل شي او دغه پروسه هم د شکایت کمیسیون کارکونکو هم په دې کې ګډون درلود او نظر بنسټونو سیاسي عذاب او مدني ټولنو دغه ټولو پر وړاندې دغه پروسه تر سره شوله او پای ته ورسېدل شپږ دېرش نور محلونه هم دوی وښو د لغه هم زموږ همکارانو هغه بیا ځلې وشمیرل او ځینې نور محلونه شته دي چې په هغې باندې هم شک شته دی او د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري په همدې باندې کار کوي تر څو د هغې د شمیرلو لپاره هم زمینه برابره کړي او یا هم دواړه کمیسیون نه دې نتیجې ته سره ورسیږي چې کوم محلاتو د بیا ځلې شمیرلو کې ممکن اغلته حق حقدار ته وسپارل شي او یا هم که چیرته په کوم ریزلټ شتونو کې لاسوهنه شي وي هغه به رسن غلطه زموږ همکاران نور په دې باندې کار کوي چې هغه باید سره وڅېړل شي تفتیش شي او لاغې وروسته صندوقونو ته مراجعه وشي او حق حقدار ته وسپارل شي دغه موارد شته دي اما په ټوله کې د بیا ځلې شمیرلو په پروسه پای ته رسیدلې ده او اوس په دې باندې کار کوي چې د ټول سیستم ته داخل
مخکې مروجن یو چې د درويشتو محلونو برخلیک لوسه معلوم نه ده او ته دا ونه وکړه چې شپږ درس نور بیا شمیرل کیږي به ډېر معلومات ورکړي
شپږ درس ورسته د یو سل دواتیا مرکزونو څخه کله چې د غشم شمارش پای ته ورسیدو شپږ درس نور محلونو باندې هم توافق وشو هغه هم وشمیرل شو په اوس کې کوم محلو ته چې مخکې اشاره وشو لغلمینی ورته اشاره وکړه ځنه داسې محلات شته دي چې په غي پړه باندې تر اوسه پورې اختلاف دی نظر یا شتون لري یا هم په غي ورځ باندې داسې خودل شوی دا چې امنیتي بنسټونو د غي ځای امنیت نه دی خوندي کړی او اغل ته بیا رای ګرنه شوی دا خلک لري رای کارول ده یعنی دا ډول اختلافي موضوعات شتون لري په دې اړه باندې به کمیسیون پریکړه کوي د شکایت کمیسیون سره هم په دې اړه باندې د همغږي ناسې تر سره شوی دی تر څو ګډ موافقه ته ورسیږي داسې موافقه ته چې وتوانی ګو هغلته حق اقدار ته وسپل شي او د چا پاکی روی رای توری نشي
درنو وريدونکو د بحث مو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون غړي هم را بلل یو خو متاسفانه تر پچیر دوی بحثو ته نه حاضرېږي تر څو پورې خپل جواب وایي صدات سه بیا راځو تاسو ته کچيري راتو وایي د بایومیټریک سیستم را دلته په کابل کې شمیرل سوي دي ک نور هم د نوملړ نه استفاده سوي دي
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټاکنو په ورځ دغه پریکړه وکړه په هغه محلاتو کې چې غلطه بایومیټریک وسیله کار نه ورکوي غلطه د هغه کسان چې راځي خپل رای کوي د غوې نمونه دی ولیکل شي په ورقه کې تذکره نمبر سټیکر نمبر سره ورسته به غدری ورکونکو لیست سره سر ورکوي که چې رای ورکونکو پولیس کې نوم شتون درلودو د هغه پر به حساب کېږي همغه میکانیزم هم د اوس مونږ ته لاس لاندې لرو او دغه کوم لیست هم چې د کابل ابتدایي لیست باندې چې کار کوي په همدغه اساس به تر سره کیږي هم به بایومیټریک رای پغې کشتون ولري هم هغه غیر بایومیټریک رای چې د محل رئیس ناظرین او مشاهدین هم توافق پدې کړی چې په دغه محل کې بایومیټریک کار نه کوي او هغه تل په همدغه عادي شکل سره د هوادوال خپل رای وکړي په دې شرط چې نو میډر ورکونکو پولیس کشتون ولري او په همدغه اساس موږ پر مخ ځو هم د اوس لیست په هغه اساس باندې ترتیبي
اغله مني کدره ته چې تاسو خپل د نظر بنسټ په توګه باندې کار وکړه کله چې دوه همزل دغه رایش مرل کېدلې ل اصلي رای سره د دوی توپیر څومره وو یعنی څومره درغلی را ووتله
کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې د بیا شمیرنې لړۍ دوام درلوده په کې د یو شمیر ستونزو موږ هم شاهدانو بایومیټریک خو ستونزې درلودې فهرستونو ستونزې درلودې ژورنالونو په فوق العاده ډول ستونزې درلودې د دې ترڅنګ یو ځانګړي نوماند کله چې په مرکز او محل کې یو رای اخیستی و بیا کله چې تر کمیسیونه رسیدلې وي او د بیا شمیرنې لړۍ پیل شوې وه د دغو رایو کچه یا ډېره لوړه تللې وه یا هم په مغه اصلي ډول نه و او رای ورکی شوی وي ډېری نوماندانو په دغه فورما د نتایجو کې لاس وهنه شوی وي یو نوماند یوازې لاس رای اخیستی بیا کله چې اوسې ګورو لاس یې سلسوي دي په همدې ډول یوازې د مقابل کې د ستونزه نه و
ستونزه په اول نتایجو کې وو که د وروسته لشمیر نتایج نه ستونزه چیرته و دلته اول کمی ورکړل شوی وي یا زیات ورکړل شوی که اوس هغه ستونزه را برسېره شوې
دا چې ستونزه چیرته وي دا لاسوهنه په ګودام کې شوی په محل کې شوی په مرکزونو کې شوی او په کمیسیون کې شوی دا باید کمیسیون دې ته ځواب ورکړي خبره دا ده چې کله په مرکز او محل کې رای وشمیرل شوی هلته د نوماندانو ناظرینو هم شتون درلود یعنی هلته دوغمره درغلې نه وسوي لکه اوس چې کمیسیون کې وسوي خو اوس پالنی ډول هر ورځ یو دوه نفر هلته بالفعل دستګیر کیږي چې دوی په ریزلټ شیټونو کې لاس وهي او ځانګړي نوماندانو ته دوی کار کوي او هر ناظر هلته زینفه ده او هر کارکونکی هلته د یو چا لپاره کار کوي تر ډیره حده پورې زه نه سم ویلی چې ټول کارکونکي د ستونزه لري خو ستونزه د بیا شمیرنې لړۍ کې نورې هم ډېرې سولې هغه لمندي چې د دوهم ځل لپاره موږ درلوده چې شاید درغلیو ته لار هواره نسی او د حق حقدار ته وسپارل شي هغه څه ونسو
سبدیب موضوع پاړه تاسو جواب شید
افغانستان په افغانستان کې یو غلط فرهنګ دغه دی چې موږ او تاسو په شکونو کې ژوند کوو همیشه د شک سره د موږ او تاسو ژوند مل دی په ول کې ټاکنو خپلواک میسون څخه ټول نهادونه د غوښتنه کوله چې د کابل رای باید سره وشمیرل شي دی ټاکنو شکایتونو کمیسیون فیصله هم پر دې اساس باندې چې اوسله دوه اتیا مرکزونو رای د سره وشمیرل شي دغه پروسه کله چې موږ تل اصلا دی ونی ولا یو تن شکایت کمیسیون یو کارکونکو د انتخاباتو کمیسیون کارکونکو د نظر بنسټونو کارکونکو د سیاسي حزب ناظرین د مدني ټولنو ناظرین او د کاندیدانو ناظرین هم په دغه پروسه کې ګډون کوي فکر وکړه په مغه یو میز باندې پینش پګو واتنه کسان غلطه یا فرماده شکایت کمیسیون کارکونکو سره یو د انتخابات کارکونکو د کمیسیون کارکونکو سره دواړو رایې غلطه رسولې او کله به چې هغه صندوق خلاصېدو په آخر کې به هغې ته سره سر ورکولو. دا که چېرته فکر وکړه د انتخاباتو کمیسیون کارکوونکی د فاسد اوسېږي، هغې د چا ته رایې زیاتې کړې وي، د شکایتو کمیسیون فورمې سره بیا ولې غلطه سر ورکول کېږي او درست ښودل کېږي؟ که چېرته هغلته رایې کمې زیاتې شوې وي، آنن هغلته اقدامات ترسره کېدل او امنیتي بنسټونو ته، امنیتي مسؤلینو ته هم دغه کسان سپارل کېدل. د ناظرو بنسټونو، سیاسي احزابو، مدني ټولنو او د کاندیدانو ناظرین هم هغلته، دوی هم د خپلو مشخصو کسانو دپاره هغلته کار کوي. د کاندید ناظر خپل کاندید کار کوي، نو هغه نه پرېږدي چې احمد محمود ته بل څوک هغلته رایې زیاتې کړي. یعنی د ناظرینو تعداد زیاتوالی هم په همدغه موخه باندې و، تر څو له دغه پروسې څخه دوی ټول نظارت وکړي او ټول په دې باندې پوه شي چې احمد محمود ته کار نه کېږي. ممکن دغه موارد چې مخکې ورته اشاره وشوله شته دي، موږ او تاسو په داسې ټولنه کې کار کوو چې دلته فساد همدا اوس چیغې وهي، یو کس ته د پیسو په مقابل کې غویار کار کوي، اما هغه آنن ګر شوي دي او امنیتي بنسټونو ته هغه کسان سپارل شوي دي.
که دا اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې هغه نتایج چې په محلونو کې شمیرل شوي وو او چې بیا ځلې دغه رایې وشمیرل سولې، دغه نتایج یو بل سره سر خوري؟ جګ دي، ټیټ دي، کم دي، زیات دي، څنګه
د بیا شمیرلو پروسه؟ کمه موده کېږي چې پای ته ورسېده د کابل د بیا شمیرلو پروسه. همدا اوس زموږ همکاران په دې کار کې وي، څومره ځای چې کېږي دا باید سیستم ته داخل کړي. کله چې سیستم ته داخل شي، له هغې نه وروسته بیا موږ کولی شو هغه درست رقم تاسو ته درکړو چې هغه کوم ریزل شیټونه چې په لومړي کې وو په هغه محلونو کې شمیرل شوي وو او په اوس کې چې د بیا ځل شمیرل وروسته کوم ډول شیټونه موږ ترلاسه کړي دي، په دې کې څومره تفاوت راغلی دی، دغه تفاوت د څه پر اساس دی. دغه موارد چې انشاءالله ډېر زر به له تاسو سره شریک کړو، په دغه دوه درې ورځو کې به دغه ټول سیستم ته پورته شي او له هغې وروسته بیا موږ ډېر په اسانه سره کولی شو دغه درست ارقام بیا تاسو ته درکړو.
مروه جانې، تاسو په همدغه پایلو کې توپیر وینئ؟ لیدلی ده، یعنی هغه رای چې په لومړي سر کې په محل کې شمیرل شوی دی و چې بیا ځلې د کومې صندوقونه یا مرکزونه یا محلونه وشمیرل سول، د لومړنیو پایلو او د اوسنیو بیا شمیرلو هغه نتایج دا سره ورته دي، کم دي، زیات دي؟
توپیر ډېر شتب کې. اول دا چې دوی وایي ناظر بنسټونه او د څار بنسټونو دا غوښتنه وکړه چې باید د کابل رایې وشمیرل سي، له سره ځکه په هغه کې د ټاکنو پر ورځ په 28مه او 29مه د میزان ستونزې دومره ډېرې وي چې په یو ځل شمیرل کېدلو باندې موږ د کابل ستونزې نه سوی حل کولای. موږ د دې غوښتونکي وو چې باید د کابل رایې له سره وشمیرل سي، خو نه په دې ډول. او دوی وایي چې د شکایاتو د کمیسیون یو استازی هم هلته شتون لري او که د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارکوونکي په فساد ښکېل وي نوغونه دي کاغو له دغه شمیرنې څخه او له دغه لړۍ څخه رضایت درلودای، نو د کابل رای به نه باطلولې او اعلان به نه کړ چې کابل دومره ستونزې لري چې ټولې دې باطلې سي. او بیا د حکومت او د دواړو حکومت مداخله وکړه چې دوی بیا سره توافق وکړي او دې ته مجبور اسول چې د رای باید له سره وشمیرل سي. یعنی د شکایتو کمیسیون هم په د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې ډېر ستونزې لیدلې وې چې دا رایې باطلې سولې، کنه نو د باطلېدلو حق یې هم بیا نه درلود که هیڅ ستونزه نه وه. د دې ترڅنګ د هغو کسانو چې دوی وایي هو ګیر سول، هلته چې دوی یو ځانګړي نومانته یې کار کاوه، یعنی دوی دا تاییدوي چې دا ستونزې هلته وي، دا څو ځله لیدل شوي دي چې یو کس هلته ګیر کېږي چې لاسوهنه کوي، بیا نو وخت سبا ته ورځو له یوه هنګره ایستلی بل هنګر کې درول سوی. یعنی کمیسیون د سوال او ځواب هغو مراحلو ته دوی متعهد نه دي، او هر کله چې هلته درغلي لیدل کېږي، فساد لیدل کېږي، دوی په هغه ډول چې باید ورته رسیدګي وکړي رسیدګي نه ده کړې. همدا ده چې د خلکو اعتبار او اعتماد له منځه تللی، او هلته هغه پاک کسان هم چې دي، هغه کسان چې د دغه ملي پروسې لپاره په واقعي ډول همکار کوي، پکې ورک شوي دي. اوس
صدا صاحب، دغه ستونزه تاسو منئ؟
مخکې مو ویل چې دغه مشکلات شته دي. موږ او تاسو په داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې په پلازمینه مرکز کې یو څوک پورته کېږي د 22 ساعتونو لپاره د ټول ښار بندوي، او امنیتي ځواکونه هم په دې نه توانېږي چې اقلا هغه دغه وضعیت د دوی کابو کړي. نه یوازې دا چې د کمیسیون باندې دغه تور چې پورې شو، ما مخکې ومنله چې ممکن د کمیسیون ځینې غړي واقعا په دغه موارد باندې دوی ملوث واوسېږي. نه مې غوښتل دغه موضوع ته اشاره وکړم، اما هغې لمینې ته ښه ده، مخامخ دوی شته ده، د دوی رئیس هم په هغه ورځ مغالطه په کمیسیون کې وو، د دوی دوه تنه همکاران په همدغه تور باندې چې مشخص کاندید ته کار کولو ګیر شول. دا خو په دې معنا نه ده چې تاسو ټول بنسټ فاسد دی یا هم هغه د لپاره چې کوم مسؤلیت تاسو سپارل شوی دی دغه لپاره کار نه کوي، بلکې مشخص کاندید ته کار کوي، هغه هم د څو روپو په مقابل کې. دغه وضعیت دی، دغه د موږ تاسو د ښار د وطن وضعیت دی، دا باید موږ تاسو ومنو. په کمیسیون کې هم دغه ستونزه مشکل شته، په ناظر بنسټ کې هم دغه مشکل شته. عملا مثال مې درکړو چې هغه غلطه دوی مسؤل په هغه دفتر کې مغل تشتون درلود او تلاس می ورسرونی و مغ انګر تم یو ورو او دوی تم وخدل چې دا وضعیت دی. یعنی نه دا چې یوازې په کمیسیون کې په سیاسي عذابو نمائندگان چې هلته معرفي شوي دي دپاره چې دوی د دغه ملي پروسې ته کار وکړي احمد محمود ته کار کوي. مونږ د بیا شمېرنې دپاره کسان ونیول نو د چا په ټنډه باندې نوشته دي چې دا به د دغه پروسې سره خیانت نه کوي، دا به پیسې د کاندید نه اخلي، دا به دا کار نه کوي، او هغلته دوی څخه موږ کلک تضمین هم اخیستل شوی دی. بدبختانه دوی بیا د یوسف مقابل کې د چارای زیاتوي یا یې کموي. نو نور کمیسیون فکر وکړي څه ډول کولی
شي. دوم روی شمیرلې د دوم خبر ادارې ته راپور وړاندې کوي. هغه لمن دغه خبره تاسو منې یو بیا کله چې دغه کسان واقعا په درغلي کې ککړو تاسو کارکون کې البته د ادا وکړه دغه تاسو څه سزا وټاکله؟ تاسو د خبره منې چې واقعا څه شی وو؟
اول خو زه دغه معلومات ما سره تروس نه شریک سوي چې موږ همکارانم د کار کوي، بل دا چې زه پونه سوم چې دوی څه کړی دي چې هغه فساد وي. ځکه غو فقط د مشاهده او د نظارت دنده لري، نه رزل چې ټوغه ته ورکول کیږي، نه هم فورمې او نه هم رای ورقې چې دوی حساب کړي یا هم ګوته وهنه پکې وکړي. او بل خبره دا چې ما ویل کمیسیون کې ټول خلک په فساد کې ښکېل دي. ما مخکې هم ویلې چې دوی دغومره دغه د هغه کسان چې فساد کوي او درغلیو ته لار هواروي دوی دغومره دا پټ کړل او دا مسله یې روښانه نه کړه چې اوس هغه پاکم کې ورک دي. کمیسیون کې به شک چې ملي خلک هم شته، سم خلک هم شته چې دغه ملي پروسې ته سم کار کوي، خو له بده مرغه د ستونزې دومره ډېرې شولې چې اوس هغه پاک خلک موږ نسو پیدا کولای او اعتبار د خلکو زیانمن سوی ده. دا په هیڅ ډول موږ نه وایو چې هلته هیڅوک پاک نشته او ټول ستونزې لري.
صدر صاحب کا اوریدونکو ته معلومات ورکړی چې تر اوسه پورې دا لومړنی نتایج اعلان شوی دي، دا څومره فیصدي په سیستم ته داخله شوی ده او کله به دغه غوړستی نتایج اعلان
د ولایتونو د ننګرهار تخنیکی کارونه پای ته رسیدلې دي او نهایی کوشش په دې روان دی چې نن باید د ننګرهار ابتدایي لیس هم خپور شي. د پکتیا او د بغلان په اړه باندې ستونزو مشکلاتو د دواړو ولایتونو نماینده‌ان کمیسیون ته راوبلل شول، دوی سره مو د همغږۍ ناسته درلودله تر څو داسې د حل لاره ورته پیدا شي چې ټول نماینده‌ان هم په هغې باندې قناعت وکړي. د کوچیانو د حوزې هم ټول نماینده‌ان کمیسیون ته راوبلل شول او نهایي کوشش په دې روان دی چې د ولایتونو په همدغې اونۍ تر پایه پورې ابتدایي لیس خپور شي. د کابل به هم د راتلونکي اونۍ په سر کې کله چې سیستم ته د دوی معلومات ورسیږي د کابل پر لیس باندې به کار کیږي او د کابل ابتدایي لیس به مخبریږي. اما راځي
د کوچیانو حوزه څنګه ده؟
د کوچیانو حوزه به تاسو پیږی د افغانستان د ټولو کوچیانو لپاره یوه حوزه ده، نو پر دې اساس باندې کله چې ټولو ولایتونو ابتدایي لیس مشخص نشي د کوچیانو پر لیس باندې سل په سلو کې کار نشي کیدلی. نو د کابل د لیس نه به ابتدایي لیس نه به وروسته د کوچیانو د حوزې ابتدایي لیس هم خبریږي.
صدر صاحب د انتخابات خپلواک کمیسیون چې کله انتخابات روانو اعلان وکړل چې شاوخوا 4 میلیونه کسانو په انتخاباتو کې ګډون کړی، د رایه کارولې ده، خو کله چې اوس موږ تاسې دغه د نماندانو رایه ته ګورو زرونو اته تر سونو پورې رسیدلې دي. دغه نور رایه څه سولې؟ یعنی درغلی وي که انتخابات خپلواک کمیسیون د تبلیغ لپاره دا خبره کړې وه چې خلک انتخاباتو کې ګډون وکړي او انتخابات یو مشروعیت پیدا کړي؟
افغان صاحب که موږ او تاسو وګورو په هغه ټولنو کې چې په هغې کې ډېر د وخت نه دغه دیموکراسي تجربه کیږي، په هغه هیوادونو کې هم سل په سلو کې واجد شرایط چې څوک اوسیږي هغه په انتخاباتو کې ګډون نه کوي، هغه فیصدي یعنی سل سلنه نه اوسیږي، حتی اویا سلنه نه اوسیږي. په ډیری موږ تاسو د امریکې مثال ورکولی شو چې هغلته دیموکراسي خپل پخوالی پړاوونه تای کړی دي، هغلته څه باندې 50% واجد شرایط خلک راووتل په انتخاباتو کې ګډون وکړ او د خپلې خوښې نوماندۍ رای
ورکړه. د افغانستان د دقیقې سنې د معلومه خو شاوخوا د افغانستان حکومت چې کوم احصایه ورکړې ده 9 میلیونه، خو د نړیوالو چې کوم احصایه ورکړې ده شاوخوا 15 میلیونه افغانان په افغانستان کې اوسیږي. دلته د انتخابات خپلواک کمیسیون 4 میلیونه خلکو اعلان وکړ چې انتخاباتو کې ګډون کړی ده، هنه مشروعیت پیدا کړي چې 1 میلیون خلک راغلي، خو چې اوس د رایو هغه لومړني لیست اعلان ته ګورو سلونه خلکو رایه وړي، دا نورې رایې څه سوې؟
د کاندیدانو تعداد ته که موږ تاسو وګورو په ډېری ولایتونو کې هغلته د کاندیدانو زیات تعداد هغلته رایه هم سره تقسیمیږي او دغه رقم به هم انشاءالله ډېر زر بیا تاسو وکولی شئ ترلاسه کړی شئ چې د ابتدایي لیست خپور شي، دغه ټول که سره جمع کړو انشاءالله کوم رقم چې ټاکنو خپلواک کمیسیون ورکړی هغه رقم به حتما مونږ پوره کوو. په څه باندې 4 میلیونه کسانو په دغه ټاکنو کې ګډون کړی دی. 8.8 میلیونه کسان واجد شرایط دي چې په افغانستان کې راوځي او خپل رای وکاروي، او 3,115,000 یوازې د بایومټریک وسیلې په وسیله باندې خپل رای کارولی ده، چې دغه کوم ارقام دي چې په دې وروستیو کې مونږ د کمیسیون څخه ترلاسه کړي دي.
اغلی امینی، که په دې اړه باندې تاسو معلومات ورکړئ، تاسو معلومات څه ښیي چې دغه نور رای څه سولې؟
هغه رای چې کمیسیون حساب کړي، بېشکه چې په دې کې به باطل رای هم وي، په دې کې به هغه رای وي چې په سمه ډول نه وي کارول شوی، یعنی رای شمیرل شوی دي خو اوس چې کله زیاتیږي او کمیږي، بیا به نو وروستنی هغه ارقام چې موږ ته کمیسیون راکوي وګورو چې څومره بدلون لري. له دې چې ځکه اوس تر اوسه هغه لوی او مهم ولایتونه تر اوسه پاتې دي د پلازمینې په ګډون سره، موږ هغه وخت هغه نهایی خبره خپله کولای شو چې څومره رای باطلې وي د کمیسیون په مرسته سره. بیا به وګورو چې دا رای څه سوي دي، او بېشکه چې په دې کې باطلې او ناسمې رای به هم وي.
صدر صاحب، کله چې لومړی پایلې اعلانېږي، د قانون له مخې د انتخابات خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون هغه شکایتونه چې ثبتېږي وڅړي، څومره وروسته باید دغه وروستۍ پایلې اعلان کړي؟
د ابتدایي لیست د خبرېدون وروسته د یوې میاشتې په درشل کې باید وروستی او نهایی لیست هم خپور شي. کله چې ابتدایي فایل اعلانېږي،
دلته 15 ورځې وخت نه دی ورکړی؟
نه خیر، تر یوې میاشتې پورې باید نهایی لیست باندې کار وشي، ځکه تاسو پوهېږئ یوازې 2 ورځې د شکایتونو د ثبت لپاره قانون ځانګړی کړی دی، چې هغه کسان چې د شکایتونو لري خپل شکایتونه د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره وروسته د ابتدایي لیست خپراوي نه تر 48 ساعتونو پورې خپل شکایتونه ثبت کړي، او له هغې وروسته د شکایت کمیسیون ټول هغه شکایتونه ته چې د دوی سره شریک شوی دي هغه ته رسیدګي کوي او هغه اقدار تسپاري.
که درته وایي چې کله چې تاسو لومړنۍ پایلې اعلان کړي، شکایت کمیسیون خپل معلومات ورکړي دي، شکایت له کمیسیون سره څومره شمیر کې شکایتونه ثبت شوی دي؟ په دوم ځل
هغه کوم شکایتونه ته چې شکایت کمیسیون اشاره کوي، دوی خو د 1000 په شاوخوا شکایتونه خودلې دي، اما دا غډیرای شکایتونه یو شکل دي. کوم غو تاسو وګورئ، یو مرکز ته ځم، هغه مرکز ته تللی مرای کار او ما غلطه مرکز نو وخت خلاص شوی، ته هم هغه مرکز ته راغلی غلطه خپل رای کوي، هغه مرکز نن مو ته یو شان شکایت ثبت کړی دي، او یا هم که په کوم مرکز کې دي چې نوم نشته دی، یا خو ډیرای دغه شکایتونه ورته شان شکایتونه دي، او خو دې وکړي چې شکایت کمیسیون وتوانیږي په دغه موده کې د ټول شکایتونه رسیدګي وکړي او د ټول قناعت ترلاسه کړي.
مروه جانې، که درته وایي چې کله چې لومړنۍ پایلې اعلان شي، نسبتا ټول اعلان شوی دي، تنه د څو ولایتونو پاتې دي، څومره شکایتونه ثبت شوي دي انتخاباتو کمیسیون هم درکنه شکایتو کمیسیون تاسو سره څومره شکایتونه ثبت شوي او څومره جدي دي؟
وروسته له دې نه چې د ځینو ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شولې او خلکو شکایتونه چې درلودل، دوه ورځې د قانون پر بنسټ دوی حق درلود چې خپل شکایتونه ثبت کړي، او وروسته له غنه د شکایتو کمیسیون به هغه ته هغه به څیړي او رسیدګي به ورته کوي، بیا به د هغو شکایتونو پر بنسټ بیا نهایي پایلې اعلانېږي. خو شکایتونو کچه اوس هم لوړ ده، ځکه په ځینو ولایتونو کې کله چې اوس د خلکو عکس العمل وینو د دغو پایلو د اعلانولو په ترڅ کې د دې ښکارندوی ده چې خلک شکایت لري، ځکه همدا نن ورځ په بلخ ولایت کې لاریونونه دوام لري او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دروازې مې مختړو. همداسې بغلان کې دوی ناسته هم درلوده، توافق هم وکړ، بیا هم ځینې احوالونه هلته د موږ د همکارانو څخه رسیږي چې د بغلان خلک تصمیم لري لاریون ترسره کړي. خوست کې کله کمیسیون ستونزې لري، کله بیا د شکایتو کمیسیون، کله نوماندان، یعنی دوی په یوه فیصله نه دی ولاړ. د دې ترڅنګ د 4 مهمو ولایتونو لومړنۍ پایلې راتلوسه پاتې دي، د شکایتونو به څېړل کیږي، بیا به خلک مني او کوي منی نهایی پایلو ته موږ ځو، او هغه پایلې به څومره خلکو ته د منلو وړ وي. همدغه لپاره ماته جالبه ده چې کمیسیون له دومره جنجالونو سره بیا څنګه ولسمشریزو ټاکنو ته دوی آمادګي نیسي او موږ څنګه هیله مند شو.
دغه موضوع د ولسمشریزو انتخاباتو په بل پروګرام کې څېړو. سادات صاحب، کدی ورستې پښتنې په توګه باندې دغه راجم او دغه بحث څومره ډاډ ورکولای شي چې ورستې پایلې به په ټاکلي وخت تاسو مخکې یادونه وکړه اعلان سي؟ همدارنګه تاسو معلومات څخه دغه لومړنۍ پایلې چې اعلان شوې دي، کله چې ورستی پایلې اعلانېږي، څومره بدلون او تغیرات پکې راځي؟
ممکن تغیرات په دغه لیستونو کې راشي، اما که موږ تاسو راشو په واقعي توګه دغه 9 ولایتونو په اړه باندې شروع سو پورې ابتدایي لیست خپور شوی، دغه ته موږ تاسو سر ورکاره کړو. هغه کسان چې واقعا دوی نظر درلودل، نه زور بلکې د ملت رای ورسره وي، او دوی ابتدایي لیست ته لاره پیدا کوي، د خپل په دې دلالت کوي چې دا ځلې نتایج نسبتا د تیرو په څیر به ډېر شفاف اوسېږي، او تر ډېره بریده پورې حق کار دې شوی دی چې حق اقدار ته وسپارل ورکړل شي. هغه کسان تاسو ګوري په ډیری ولایتونو کې داسې کسان راغلي دي چې هغه واقعا خلکو رای ورکړې ده او د خلکو د رایو پر اساس باندې دوی توانېدلی دي دغه لیست ته لاره پیدا کړي. اما ځینې داسې کسان هم په دې کې شتون لري چې هغه زورمندان و، هغوی همیشه د ټوپک د شپېلۍ په وسیله باندې خپله خبره کوله، اما د خلکو رایه نه درلودله. کمیسیون هم هغې ته نه دی تسلیم شوی او د خلکو رایه موږ ته ارزښت درلود او د هماغه پر اساس باندې ابتدایي لیست هم دغه کسان لاره پیدا کړې ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی، له تاسو نه مننه کوم چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښې چارې.
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی وی
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیز رئیس د دانشا چې دغه انجن دی دغه کمیسون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو